د مینه پیغام.
نوی امید
زما خوږو ملګرو، موږ ستاسو لپاره د پروګرامونو یو سلسله شروع کړې ده چې نوم یې دی نوی امید.
په دې کې به تاسو زموږ د خویندو نه د امید او د تسلۍ نه ډکې خبرې اورئ.
څه شی باندې موږ به د امید او تسلۍ نه ډکې خبرې د ښځو نه اورو؟ داسې کیدای شي. څه
سلیم خان وروره، ولې تا ته ښځې څه ښکاري؟ ستا څه خیال دی؟ ښځې ولې هوښیارې خبرې نشي کولی؟ څه
اوهو خورې، ته خو خفه شوې، دا خو ما تا سره ټوکې کولې. موږ ټولو ته معلومه ده چې ښځې ډېرې عقلمندې او هوښیارې. خدای پاک ښځو له هم لکه د سړو په شان حکمت او هوښیارتیا ورکړې ده.
موږ به صرف خبرې اترې کوو او که خپلو اورېدونکو ته پروګرام هم وړاندې کوو.
زما ګران اورېدونکو، راځئ چې اوس موږ نوې امید پروګرامونو سلسله کې یو ښکلی شان پروګرام وګورو.
السلام علیکم زما خوږو ملګرو، نوی امید پروګرامونو سلسلې ته په خیر راغی. زه او ملکه د یو نوی موضوع سره د ستاسو په خدمت کې حاضر یو.
زما ملګرو السلام علیکم، زما له طرف نه هم سلامونه او دعاګانې قبول کړئ. زه امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ یی. زما ملګرو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې موږ تاسو لپاره د نوی امید پروګرامونو سلسله کې ښکلي ښکلي پروګرامونه وړاندې کوو او تاسو ردینه ډیر څه زده کوئ. زما ملګرو، تاسو زما دا خبرې اورئ او که نه؟ که چېرې تاسو ته په اورېدلو کې څه مسئله ای، نو خفه کیږئ مه، ځکه چې نن به موږ په خپل پروګرام کې د غوږونو په باره کې خبرې اترې کوو.
ملکی، یقینا چې دا یو ډیره خاص موضوع ده. ملکی، تا ته خو به یاد دي کنه چې کله به موږ ته په اورکوټوالي کې مور پلار خبر وکړه، نو موږ به هغه واورېده او ډیر ځر به مو هغه خبره هېره کړه. او سچی برات مور پلار ویلیو هغه بم نکول.
آواو خو ما اکثر بم داسې کیدل. په ماشوموالی کې اکثر خلک داسې کارونه کوي. کله چې زه وړو ما، نو کله کله به ما د مور پلار خبره نه منله. خو تا ته پته ده چې بیا به سوشو، بیا به مور او پلار ما له سزا راکوله، ځکه چې هغوی غوښتل چې زما مور پلار زما ښه تربیت او لارښودنه وکړي. خو دا سزا به یې ما له وهلو سره نه راکوله، بلکې ما ته به هغه ده وویل چې ته به ځان له روټۍ پخپله تیارې، نن به ریډیو نه اورې، یا دغه شانتې څه بل قسمه سزا به راکا.
نو زما ملګرو، نن به موږ په دې پروګرام کې د یو خاص سوال په باره کې خبرې اترې اورو. او هغه سوال دا دی، آیا تاسو په ښه طریقې سره اورئ؟ تاسو روحاني طور باندې هم په صحیح طریقې سره اورئ؟
زما یقین دی چې موږ ټول په ښه طریقې سره اورو، ځکه خو تاسو زموږ دا پروګرام هم اورئ.
زما ملګرو، نن به موږ تاسو ته د غوږونو په باره کې یو څو خاص خبرې کوو. بعضې ښځې داسې چې هغې خپل غوږونه ویښتو سره پټئ، ځینې ښځې پکې والی اچوي، او ځینې ښځې خو داسې چې غوږونه ټول د والو نه ډک کړي. زما ملګرو، که تاسو غوږونو کې والی اچولي او که نه، خو یو خبره یقیني ده چې غوږونه زموږ د وجود یو خاص اندام دی او زموږ په بدن کې یو ډیر خاص کار کوي. د دې په وسیله مونږ خبرې اورېدې شو. نو راځئ چې اوس د لږ وخت لپاره د امینې نه یو څو خبرې اترې واورو چې زمونږ غوږونه څنګه کار کوي، یعنی مونږ آواز څنګه اورېدې شو. امینې، مونږ تاسو ته په دې پروګرام کې هرکلی وایو. ستاسو د راتلو ډېره مننه.
تاسو په خیال کې سحر وختي د مرغو د سندرو او د ماشومانو د خندا د اوازونو نه علاوه نور څه زیات ښایسته شته؟ په دې دنیا کې مختلف قسمه اوازونه دي، د هوا اواز، د ګاډو اوازونه، د موسیقۍ اوازونه، د خلکو اوازونه. زموږ ژوند د اوازونو نه ډک دی. موږ ته څنګه پته لګېدلی شي چې ډېر قسمه اوازونه موجود دي؟ دا یو ډېر ساده سوال دی او د دې جواب هم ډېر ساده دی. مونگ دا آوازونا اورو، مونگ دا سنگ اورو، دا سوال او دا دے جواب خود دیر آسان او سادہ کاری، خود پا حقیقت کی دا سی ندا. د دې مختصر جواب دا دی چې مونږ دا د خپلو غوږونو په ذریعه باندې اورو. خدا څنګه کیږي؟ نو دا لږه شان پیچیده خبره ده. زمونږ د غوږونو درې حصې دي، بارنۍ حصه، منځنۍ حصه او د غوږ دننۍ حصه. زمونږ د غوږونو بارنۍ حصه مونږ لیدلی شو، او دا بارنۍ حصه د غوږونو سوري سره لیدلی کیږي، کوم چې د کپرۍ د هډوکو په ذریعه سر ته دننه ځي. او په دې سوري کې یو قسم زیړ رنګ مایع وي،
کوم چې ګند یا نور بارنۍ سیزونه دننه تلو ته نه پرېږدي،
او د غوږ په اخیره کې د غوږ پرده وي، کوم چې د خبرې یا د سسیس اورېدلو سره رپیږي، او د دې په وسیله مونږ آواز اورېدلی شو. او د غوږ په منځنۍ حصه کې، یعنی د غوږ د پردې بل طرف ته خالی ځای وي، او په دې کې درې واړه هډوکي وي. دا درې هډوکي په دې کې مدد کوي چې آواز دننه غوږ ته ورسي. او دغه شان د غوږ د منځنۍ حصې درې لارې وي، دوه دننه غوږ طرف ته تللي وي، او یوه زموږ مرۍ طرف ته تللي وي. او دا لارې زموږ د غوږ په پرده باندې د آواز دباو کموي. نو دا ډېره د غور خبره ده چې کله مونږ تیز آواز اورو، بیا دې سره زموږ د غوږ په پرده باندې دباو کمیږي. د غوږ په منځنۍ حصه کې دوه آزادی، کوم چې د تیز آواز یا شور اورېدلو په وخت باندې زموږ د غوږ د پردې حفاظت کوي. نو په راتلونکي پروګرام کې به مونږ د غوږ د دننۍ حصه په باره کې زده کړه کوو. زما ملګرو،
غوږ یو ډېر زبردست او خاص اندام دی،
او مونږ له پکار دی چې د دې د خیال ساتلو په باره کې ډېرې خبرې زده کړو. د ټولو نه ضروری کار کوم چې مونږ کولی شو، هغه دا دی چې مونږ د غوږ د بارنۍ حصې د صفایي خیال وساتو. کله چې روزانه مونږ خپل مخ وینځو، نو پکار دی چې دې سره مونږ خپل غوږونه هم صفا کړو. مونږ د دې لپاره نرمه صفا کپڑا هم استعمالولی شو. دا ضروری نه ده چې مونږ د غوږ کلک کلک اومګو. کله چې مونږ د غوږ د بهرنۍ حصې صفائی کوو، نو بیا هم مونږ له ډېر احتیاط کول پکار دی. د غوږ نالۍ صفا کول دومره ضروری نه ده، پکار دی چې د غوږ هغه حصہ صفا کړو کوم چې مونږ لیدلی شو. نو مهرباني وکړئ چې په غوږ کې دننه هیڅ هم موهای، ځکه چې تاسو ته نوی معلومات چې دا غوږ کې څومره دننه تلی شي. تاسو کولو سره تاسو د غوږ پردش لیدی شي، او کدا سی وشي، نو دې سره به تاسو ته ډېر درد ملاو شي، او په اورېدلو کې بدرته هم مسله پیدا شي. څوک چې غوږونو ته والی اچوي، نو هغوی له پکار دی چې د غوږونو دا سوري صفا کړي. والی دی اوباسي او غوږونه دی صفا کړي. کچری تاسو غوږونه سوري کړي او دا سری یا پرسوب وکي، نو بیا د دې مطلب دا دی چې تاسو باندې دا والی سمې ناراضي، نو تاسو بل قسم والی استعمال کړئ، او تاسو د غوږونو په زخم باندې دوای اچوئ چې دا زر خشي. کچری تاسو غوږ د شاته نه سور وي، زخمی وي یا پکې پرسوب وي، نو تاسو یشیدلو یخو اوبو سره او دوای سره دا صفا کوئ. د دې نه علاوه خپل ویښته هم صفا ساتئ. کچری تاسو ټوپۍ په سر کړی وي، نو دا وینځئ، ځکه چې جراثیم د غوږ په بارنۍ حصہ باندې هم حمله کولی شي. نو د جراثیمو نه بچ کېدو لپاره تاسو کوشش کوئ چې غوږونو ته مو دننه اوبه لاړې نشي. کچری داسې وشي، نو بیا تاسو په غوږ کې د ډاکټر په مشورې سره د دوایې څاڅکي وکئ. زموږ د غوږ په منځنۍ حصہ کې هغه وخت څه مسله راځي کله چې زموږ زکام وي، کله چې مونږ پوزه پاکو یعنی شونډ کوو، نو دې سره زموږ غوږونه اوپړسیږي او دا ډېر دردناک هم کېدی شي.
نو مونږ له پکار دی چې کله مونږ پوزه پاکو، نو ډېر زور زور سره دی نه پاکو،
او مونږ له خپلو بچو ته هم دا خودنه کول پکار دی چې پوزه دی ښه په آرام سره پاکوي، ځکه چې دې سره زموږ د غوږ مینځ حصې ته نقصان رسیدی شي. کچېرې ستاسو زکام وي او دې سره ستاسو تبه وي او په غوږ کې مو درد شروع شي، نو خامخا ډاکټر له لاړ شئ. که تاسو د غوږ په وخت باندې علاج ونه کړئ، نو دې سره ستاسو په اورېدلو کې هم مسله پیدا کېدی شي. او کله چې مونږ تر ډېرې مودې پورې په شور کې وخت تیرو، نو دې سره هم زموږ په اورېدلو باندې ډېر اثر کیږي. مثال په تور، په تیز باندې موسیقي اورېدل، یا هر وخت مشین سره خوا ته ودرېدل، یا د جهاز او د ګاډي یا موټر سایکل آواز زموږ د پاره په اورېدلو کې مسلې پیدا کولی شي. که تاسو په یو داسې ځای کې کار کوئ چېرته چې شور ډېر زیات وي، نو بیا کوشش وکئ چې د خپلو غوږونو حفاظت وکئ، او دا په ټوپۍ یا کپڑے سره پټ کړئ. نو راځئ چې د خدای پاک د دې راکړی شوی نعمت حفاظت وکو، او د غوږونو د دې لوی نعمت او برکت لپاره د هغه حمد او ثنا وکو.
زما ملګرو، تاسو د نننی پروګرام نه مزه اخلئ او کنا؟ زه خو ته ډیره مزه اخلم. زه خو دې پیجندلو سره ډیره خوشاله یم چې زموږ د بدن مختلفې حصې څنګه کار کوي. مثال په تور زمون غوګونه څنګه کار کوي لوک سوچو کوي د غوګونو نه بغیر تاسو زمونږ دا پروګرام نشئ اوریدلی
زما ملګرو راځئ چې اوس د لږ صحت دپاره په دې خبره باندې سوچ وکړو چې مونږ د خدای پاک آواز څنګه اورو اکثر داسې کیږي چې مونږ دغه آواز نه اورو په کلام مقدس کې د داسې قسمه کسانو ذکر شوی دی نن مونږ د خدای پاک آواز دغه د کلام یعنی د بایبل مقدس په وسیله باندې اورېدی شو نو راځئ چې اوس د دې په باره کې خبرې اترې واورو
زما ملګرو تاسو سره په خبرو اترو کول باندې موږ ډیر زیات خوشاله یو ما ته پته نشتا چې تاسو په اوریدلو کې څنګه یې زما یقین دی چې تاسو به ښه اورئ ګینی بیا خو تاسو زمونږ د ریډیو دا پروګرام هم نشو اورېدی نو تاسو د اوریدلو دپاره د خدای پاک شکر ګزاره یې که نه زه خو د دې دپاره ډیر شکر کوم زمونږ په ژوند کې اوریدل یو ډیر لوی نعمت دی
خو ما تا ته پته ده کله چې ما خپل تعلیم ترسره کو نو ستا یې زمانه تپوس کو چې ته څه جوړېدل غواړې نو ما هغې له جواب ورکو زه غواړم چې کاڼو او ړندو ماشومانو ته ښودنه وکم او بیا خدای پاک د دې بندوبست وکړو زمونږ په علاقه کې د کڼو ماشومانو یو اسکول و نو په هغه اسکول کې ما ته استاذي میلو شوه ما به کڼو او ړندو ماشومانو ته ښودنه کوله زما زړه د داسې ماشومانو دپاره ډیر زیات خفه کیږي زما دپاره خو دا سوچ کولم ډیر ګران دی چې که زه ړنده شم نو څه به کوم او خاص طور باندې څوک چې په پیدایشي طور باندې ړنده پیدا شي او په خپل ژوند کې کله هم د دې دنیا دا رنګینی ونه ویني دا ښکلي ونې بوټي ستوري او سپوږمۍ او اسمانې نی لیدلې نو دا هغوی ژوند به څنګهوي دا خبره خو رښتیا ده چې داسې قسمه ماشومان څه لیدی نشي خو دوی د نورو خلکو سره خبرې اترې کولی شي او خپل خیالات او احساسات ورته څرګندولی شي
او د دې نه علاوه بل طرف ته کاڼه ماشومان دي او هغه ځان لا په یو خپله دنیا کې اوسیږي هغه په ازادۍ سره خبرې نشي کولی هغه ډیر زیات کوشش کوي او هر وخت هغې ته مشکلات پیښیږي ځکه چې هغې د نورو په خبرو باندې د پوهېدلو کوشش کوي ملیکې زه سوچ کوم چې دا څومره ګران کار دی هغې ته به څومره ګران چې په دې خبره باندې پوه شي چې د هغې چاپیرچل کې څه کیږي نو په دې وجه زه د خپلو غوږونو او اورېدلو دپاره د خدای پاک ډیر شکر ادا کوم او زما هم دا خواهش دی چې داسې قسمه ماشومانو ته ښودنه وکم او د هغې مرسته او مدد وکم
زما ملګرو زه تاسو نه یو ځل بیا دا سوال کول غواړم تاسو په اورېدو کې څنګه یې تاسو زموږ د ریډیو دا پروګرام اورئ تاسو هغه خبرې واورېدې کومې چې موږ تاسو ته وکړې آیا واقعي تاسو دا واورېدې او تاسو دا خپلو زړونو ته کوزې کې او که نه زما ملګرو تاسو ته پته شته سم چې ستاسو په زړونو کې وي او څه چې تاسو اورئ نو په دې کې ډیر لوی فرق دی
ملګرو موږ هغه څه اورو څه چې اورېدل غواړو مثال په تور دوه کسان یو شان خبره واوري یعنی هم یو خبره واوري خو کیدای شي چې د یو کس دپاره د دې خبرې ډیر لوی مقصد وي ځکه چې هغه اوري او د دې خبرې دپاره زړه کلو وي خو کیدای شي چې د بل کس دپاره د دې خبرې هیڅ مقصد نه وي ځکه چې د داسې کس زړه بند وي
خو ما په کلام مقدس کې د اورېدلو په باره کې حضرت عیسی علیه السلام یوه ډیره زبردسته خبره کړې ده او دا موږ ته په انجیل شریف کې ملاویږي زه به دا تاسو ته د لوکا د انجیل شریف نه ولولم کله چې ګڼ خلک د یو بل ښار نه عیسی ته راجمع کیدل او هغه په دې مثال کې خبرې وکړي چې یو زمیندار د تخم کرلو دپاره ووتو او د کروندې تخم څه د لارې په غاړه پرېوتو چې هغه خور ور شو او مرغو خوړو او څه تخم په ګټه پرېوتو او څه وخت پس زرغون شو او اوچ شو ځکه چې د نم کمی و او څه تخم په ازغو کې پرېوتو او ازغی لوی شو او هغه لاندې کو او څه تخم په خزمکه پرېوتو او راوټو کېدو او یو په سل بارې وکړو هر کله چې عیسی علیه السلام دا وویل نو آواز یې وکړو که چېرې تاسو د اورېدو غوږونه لرئ نو واورئ
واه ملیکې عیسی علیه السلام خو د دې کیسې په آخر کې څومره ناشنا خبره وکړه زما یقین دی چې ټولو خلکو د اورېدو د پاره غوږونه لرل. زما ملګرو، ستاسو په خیال باندې آیا هغه واقعي هغې ته ویل چې هغې له د خپلو زړونو او پوهې سره اورېدل پکار دي؟ زما خو هم دا خیال دی.
خو ما لږ وخت پس د عیسی موریدانو د عیسی علیه السلام نه تپوس وکړو چې هغه ولې همیشه په مثالونو کې خبرې کوي. نو هغه جواب ورکو، دا مثال ځکه درکړی شو چې د خدای پاک د بادشاهۍ په رازونو پوه شئ، خو د نورو دپاره دا تش مثال دی چې هغوی وګوري خو ایس ونه ویني، واوري خو ایس پې پوه نه شي.
او بیا چې کله د عیسی علیه السلام مریدانو د مثال د مطلب په هکله تپوس وکړو، نو هغه ورته د دې وضاحت وکړو او ورته وویل، د دې مثال مطلب دا دی چې تخم د خدای کلام دی او د لارې په غاړه هغه څوک دی چې څوک دا اوري خو وروستو ابلیس راشي او هغه کلام د هغوی د زړه نه یوسي، هسې نه چې ایمان راوړي او خلاصون بیا مومي. او په ګټه د کرلې شوي تخم مثال د هغه چا دی چې هر کله چې کلام ووري په خوشحالۍ یې قبول کړي، خو جړې نی او د لږ وخت لپاره په ایمان راوړي، نو د ازمیخ په وخت کې اتختي. او په ازغو کې د پریوتې تخم مثال د هغه چا دی چې وویری چې نوره ودې د دولت او د سودا او د ژوند د خوشحالو په وجه ونیولې شي او میوې نه پخیږي. خو د خیز مکې مثال د هغه چا دی څوک چې پخه او پاک زړه سره کلام ووري او پې مضبوط شي او په دې د صبر مې وروړي.
نو زما خو ګوریدونکو، تاسو ته معلومه ده چې تاسو هم د دې مثال یوه حصه یې. تاسو نن د خدای پاک پیغام اورئ، تاسو خپل غوږونو سره هم هغه پیغام اورئ کوم چې په هغه وخت کې خلکو د عیسی علیه السلام نه اورېدو. خو د دې بنیاد په دې خبره دی چې ستاسو په زړونو کې څه دي او تاسو په کومه طریقه باندې دا پیغام اورئ. آیا ستاسو زړونه لکه د لارې په شان دي چې تخم پیو غورځیږي، یعنی پیغام ووري او زرغون نشي؟ یا ستاسو زړه لکه د کاڼي ځمکې په شان دی چې پیغام ووري او جړې ونه نیسي؟
زما ملګرو، کېدی شي چې تاسو په خوشحالۍ سره د الله تعالی کلام ووورئ او په زړه کې قبول کړئ، خو لږ وخت پس تاسو دا هیر کړئ، ځکه چې ژوند کې ډېر ازمیښتونه دي او تاسو د ازمیښ په وخت کې اتختئ. یا کېدی شي چې ستاسو په زړه کې پیغام د ازغونه ډک وي. کېدی شي چې تاسو د ژوند په خوشحالۍ او مزو کې ډېر مصروفه یئ او سوچ کوئ چې پیسې ګټل تاسو د پاره د ټول هر څه نه زیات ضروری دي.
او یا که تاسو لکه د هغه اخیری ډلې په شان یئ د چاچی عیسی علیه السلام ذکر وکړو، دا راته وایي چې ستاسو د زړونو ځمکه ښه ځمکه ده او که نه. تاسو چې دا نن کوم پیغام واورېدو، د دې دپاره ستاسو زړونه تیار دي او که نه؟
زما ملګرو، زه ستاسو ته هغه پیغام بیانوم کوم چې ډېر ځل عیسی علیه السلام خلکو ته بیان کړی و. هغه وویل، زه لار یم، زه حق یم او زه ژوندون یم. هیڅوک هم زما د وسیلې نه بغیر لار له نشي تللی.
آیا تاسو کوشش کوئ چې په خپل طاقت سره دې لارې او حق ته ځان ورسوئ؟ په مذهب او عیسی مسیح باندې ایمان لرلو کې ډیر لوی فرق دی. کوم خلک چې ځان ته مذهبي وي، نو هغوی خپل پوره پوره کوشش کوي چې خدای پاک ته ورسي. هغوی د یو ښه ژوند تیرولو کوشش کوي. هغوی دا کوشش کوي چې خدای پاک ته ورسي. خو ملګرو، کلام مقدس موږ تر دې نه مختلفه خبره کوي. د انجیل شریف پیغام دا دی، خدای پاک د خپلې مینې په وسیله باندې زموږ خوا ته راغلو، هغه مالک عیسی مسیح راولېږلو چې د هغه د امید نه ډک پیغام موږ له راوړي. د یوحنا په درېیم باب او شپاړسم یاد کې موږ لولو، خدای پاک دې دنیا سره دومره مینه وکړه چې خپل اکی یو زوی ورکو، هر هغه څوک چې په زوی ایمان راوړي هلاک به نه شي خو د تل عمري ژوندون به بیا مومي.
زما عزیزانو، هغه موږ له د ټولو نه زبردست تحفه راکول غواړي، یعنی د تل ژوندون. د دې مطلب دا نه دی چې زموږ د جسمانی مرګ نه پسپا هغه موږ له ژوندون راکوي، بلکې هم د اوس نه هغه موږ له حقیقي ژوند راکول غواړي، یو د امن او د خوشحالۍ ژوند راکول غواړي.
ملګرو، تاسو له چرته چا تحفه درکړې ده؟ تاسو له دې دپاره پیسې ورکړي دي او که نه؟ یا تاسو خپل ځان دومره ښه جوړ کړی دی چې خلک تحفه درکړي؟
نه توفه خو تاسو له دغه شان درکولې کیږي ځکه چې هغه بل کس تاسو له توفه درکول غواړي. نو تر څو پورې چې تاسو دا قبول نه کوي نو تر هغې پورې دا ستاسو نه ده. د خدای پاک د خلاصون توفه په عیسی مسیح کې تاسو دپاره بې پیسو ده، او دا هر هغه چا دپاره ده څوک چې دا پیغام اوري او دا په خپلو زړونو کې قبلی.
زما ملګرو، کیدای شي چې نن تاسو هم هغه خلک جوړ شئ د چا ذکر چې عیسی علیه السلام د خپل مثال په اخر کې کړی دی. راځئ چې یو ځل بیا وورو چې هغه څه ویلي دي. خو د ښې ځمکې مثال د هغه چا دی څوک چې په ښه او پاک زړه سره کلام واوري او پرې مضبوط شي او په دې د صبر میوه راوړي.
د خدای پاک کلام موږ ته دام فرمایي، که چېرې تاسو نن د خدای پاک آواز واورئ نو خپل زړونه مه سختوئ. موږ غواړو چې اوس تاسو دپاره دعا وکړو چې الله پاک ستاسو زړونه نرم کړي او تاسو د الله تعالی پیغام واورئ، په دې باندې پوه شئ او قبول یې کړئ. نو راځئ چې ټول په شریکه باندې دعا وکړو. مالک خدایا، موږ ستا شکر کوو چې تا موږ له خپل خوږ کلام راکړی دی. موږ ستا شکر کوو چې موږ ستا خوا ته په اسانۍ سره راتلی شو. موږ په خپل کوشش او ښه ژوند تیرولو سره خلاصون نشو موندی. موږ ستا شکر کوو چې تا مالک عیسی مسیح دې دنیا ته راوستولو چې زموږ دپاره مړ شي. زه د خپلو ټولو اورېدونکو دپاره دعا کوم، اے مالک خدایا، تر دوی ټولو زړونه د خپل کلام دپاره کولو کا، د دوی زړونه نرم کا چې ستا دا کلام قبول کړي او زموږ د ټولو په ژوند کې دا قایم پاتې شي. د عیسی مسیح د پاک نوم په وسیله باندې دا دعا غواړم. آمین،
آمین. زما ملګرو، تاسو چرته دا خبره اوریدلې ده؟ څه چې تاسو وینئ پاغی یقین ساتئ، څه چې اورئ پاغی یقین مه ساتئ.
او هما ما دا خبره اوریدلې ده. خاص طور باندې دا خبره هغه وخت استعمالیږي کله چې یو کس ته د پوره کیسې پته نه وي او هغه فیصله کوي. زه به درته په دې طریقه باندې ووایم. کیدای شي چې یو کس داسې ښکاري چې هغه څه غلط کار کوي، خو حقیقت دا دی چې زه دا هر څه خپلو سترګو سره لیدی شم. زما نظر محدود دی. زه تر هغې پورې د بل کس د کارونو فیصله نه شم کولی تر څو پورې چې زه د ټولې کیسې نه خبر شوی نه یم.
ملکې، په دې خبرو کې یوه حصه کمه چې وایي څه چې اورې په هغې یقین مه کوئ، نو دا د غیبت طرف ته اشاره کوي. اکثر مونږ غیبت اورو او یقین پې کوو، خو بیا وروسته مونږ ته معلومه شي چې دا هر څه دروغ و.
بالکل هما، اکثر هم داسې کیږي. مونږ ټول څومره بختور یو چې په هغه ټول هر څه یقین کولی شو کوم چې الله تعالی په خپل کلام کې فرمایي. الله تعالی کله هم دروغ نه وایي، هغه کله هم دوکه نه ورکوي، بلکې هغه همیشه مونږ ته پوره حقیقت بیانوي ځکه چې هغه مونږ سره مینه کوي او زموږ خیال ساتي.
خدای پاک غواړي چې مونږ په هغه باندې یقین وساتو او د هغه په کلام باندې ایمان وساتو. ملګرو، نن مونږ د خدای پاک د کلام په باره کې نورم خبرې زده کې. نو اوس مونږ له پکار دي چې دا مونږ په خپل ژوند کې راولو او د ژوند په هر مشکل وخت کې د خدای پاک د کلام دا خبرې هیرې نه کو، بلکې دا په عمل کې راولو.
بعضی وخت کې مونږ په خپل ژوند کې یو فیصله وکړو او هغه څه نه کوو کوم چې الله تعالی مونږ ته ویلي دي. بعضی وخت خو مونږ خپل ګاونډیان هم نه معاف کوو، رښتیا نه وایو او بد کارونه نه پرېږدو. او کلم چې مونږ داسې کوو نو دا ډیره لویه ګناه ده
او دا نافرمانی ده، د خدای پاک د کلام نافرمانی.
خدای پاک مونږ سره مینه کوي. هغه مونږ لا زموږ د لارښودنې دپاره خپل کلام راکړی دی. خو آیا مونږ اورو؟ نو په راتلونکي پروګرام کې به مونږ ردې په حقله باندې نورې خبرې م کوو چې داسې کم سیزونه دي چې د هغې په وجه باندې مونږ ته په اورېدلو کې مشکلات پیښیږي.
ملګرو، تر راتلونکي پروګرامه پورې مونږ تاسو نه اجازت غواړو. مونږ تاسو د الله لاسو ته سپارو. اوس مونږ له اجازت راکوي. د الله پامان.
د الله پامان.
نو زما قدر مند ملګرو تاسو پروگرام واوریدلو او زما امید دی چې دا تاسو ډیر زیات خوښ شوی وي او تاسو به اوس په دې سوچ کې چې دوی سره به مونږ څنګه رابطه ساتو. مونږ ستاسو دې سوچ د پاره هم بندوبست کړی دی او هغه دا دی چې زمونږ د ټلیفون نمبر ځان سره ولیکئ. نو تاسو زمونږ د ټلیفون نمبر ځان سره ولیکئ. زمونږ د ټلیفون نمبر دا دی 0015 9 4 5 0 0.
که چېرې تاسو ځان سره دا نمبر پوره نه لیکلی نو دا نمبر یو ځل بیا واورئ 0015 9 4 5 0 0.
او که چېرته تاسو سره د انټرنیټ سهولت وي او موږ سره رابطه کول غواړئ نو زموږ د ایمیل پته دا ده info@pashtoradio.org. او که چېرته تاسو غواړئ زموږ دا پروګرام یا نور پروګرامونه دوباره واورئ نو تاسو دې ویب سایټ ته تللی شئ www.pashtoradio.org. او که چېرې تاسو روحاني فلمونه کتل غواړئ نو زموږ دې ویب سایټ ته لاړ شئ www.pashtotv.org.
نظر میں لاڑ دستر گو بدن روح پہ کمزوری اما تو میرا بان شربا تو میرا بان شربا تو میرا بان شربا اے مالک اختا یا میرا بان شب سختی اما نظر میں لاڑ دستر گو بدن روح پہ کمزوری اما تو میرا بان شربا میرا بان شربا تو میرا بان شربا عمر میں تیر شو د خفگان سرا جوان میں پغم کے تیر شو عمر میں تیر شو دخفگانا سرا جن میں پغم کے تیر شو ہٹ کی شوی میں کمزوری ختم کرے گمراہے